د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې څلور قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفري بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې 3500 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوي کشمش پکې شامل دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه یي موادو په شکې 14 کسان نیولې دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو 40 خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې پر 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 29 پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هو تکو چې د نشې مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب وایي د نوی افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د موادو مقدار د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوی ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرای ولایت په ناامنه ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه غیزو پاړه له ډاکټر عبد الله حد قریشی سره مرکه لرو.
کوی سات د پر 200 د ساته خوبم کی بیا هم جګیږي بیا ما خپل مواد په تلاش کې اوسېږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وای چې د نشو عمل خپل اولادونه له شونځي څخه راوېستل.
زما چې خپل کم کسب د ورکوټي وال نه تر اوس وخت پورې ما کړو اغه کار په ما ودرېد نو به زما گزاره ډیره سخت شو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په خواله خو سندرې می وایلې اوس هغه هم نشم کولای.
اوس خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته رسیدو لپاره د نوی افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورو څخه د نشه یي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي د قاطع مرکز کې خبري کولې نشه یي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوی افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمیر کورنۍ او بهرنی عوامل لري چې د نشه یي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشه یي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ له نشئی موادو څخه لاس ترغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. له دې جرمي اقتصاد سره مبارزه به دراتونکو حکومت له لومړی توبونو څخه وي. لسولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمي ډلو څخه پاک کړو. موږ به دا هیواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشه یي موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو لاله هر کال څه د پاسه 6 میلیارډ امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لدی پیسو څخه یوازې 1 میلیارډ افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشه یي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور دي چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او مؤثره لار د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي سوي د دلته په قضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوی دی په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد لمنځه وړل د قانون په لیکېدل دی په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وسی.
افغان دولت په داسې حال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایاس څنګه چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. وس فرای ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حاله خلو. د فرای ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لښ سوی دی. د فرای ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي رادیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. لبلی خوا بیا د فرای ولایت نه امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ساش کال د فرای ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
ساش کال کښ ډیر حاصلات ورکړي دي. په موږ د انور ولسوالۍ درکنه موږ په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کیږي.
بالابلوک کې په پروش کال پورې وړن کال ډیر و. چې دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي. دا څو کاله خو وروره ده، خو ما نه دي لیدلي دا درې څلور کاله چې کمپین راست په بلابلک منطقې کې خاص دغه تاریخ دي، دغه یې ګټه ده.
تاریخ ډېر کړی کېږي له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بله کشاور دی وکړي یا نه ورسره کېږي. چې زموږ تیس وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ تیس وطن چې دربداره دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمه چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1498 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د امنی چی سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 رقم شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه
د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لده هر چهارشنبه دو رزی لدولست نیمو تر یوی لازادی را دیوزخه او ریدلی شی.
درنو او ریدون کو تاسی ازادی راژیو او ریش پرمزنی سپو سر بیاره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوست انسان پر خو باندې د نشې د ناوړ اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشې مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمیر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري. ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیز لري.
بیخوبي د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځته راځي چې ځینې بیخوبیګانې چې دی دا ګزارا اوسیږي بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بیخوبي وي دې ته ګزارا په اصطلاح باندې ویل کیږي. او بل چې د فرض مال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دي ته ویل کیږي. د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بیخوبي ورته ویل کیږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کیږي پر اوږدو کسانو کې بیخوبي خو یو غټ عامل دی ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کولې پکار دي د څیش د وجې ځینې دی ته چې د بیخوبي ورته پیدا شوی ده.
روږدو کسانو باندې د دې بیخوبي ناوړه اغیزه څه ده؟
ناوړه اغیزه خو د بیخوبي یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي. د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه ضعیفه کیږي. دا مسایل مابین ترځي نه روزمره کارونه خپل نشي کولای نشي د بیخوبي د وجه ځنه.
اوږد مهال کې نو د بیخوبي لامل معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کیږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي. په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي نو هغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لار لټوي او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامیږي. او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي. ورته سردردي ورته پیدا کیږي. ورته فردن بحالی پیدا کیږي. روزمره کارونه خپل نشي کولای. توجه تمرکز نه وي.
اولی ډاکټر صاحب دا نیشه د بې خوبي لامل ګرځي خصوصا په روږدو کسانو باندې؟
نیشه تر نشې پورې فرق کوي. اوس موږ تاسو نشه هر یو ته نشه ویل کیږي. الکولست چې الکول هغه کې هغه ته نشه ویل کیږي چې اپیوم استعمالوي یا فرنچرس استعمالوي نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي هغه یو اندازې پورې فردن بعضي مواد دي چې هغه استیمولان دي په وجود کې او بعضي مواد دي چې هغه د سیو ډیپریشن ونې ته ډیپریشن تاثیر ځان پر لري لکه یو د هغه ځینې فردن اپیوم دي اپیوم چې دی یا فردن خپل هیروین دي یا مورفین دي یا د هغه مستحضرات دي دا په خپل چې د درد ورکی دی وجود ځنه او سبب د کاذبې خوشحالي کیږي. نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسي کې دوی سرګردانه ګرځي. الکول چې د خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بیخوبي دوی تر منځ کېږي؟
بیخوبي دوی چې د پچنه شو نه کی او په عادي حالت کې اوسي کې دوی ته بیخوبي پیدا کیږي.
سمره بیخوبي را منځ کېږي مدته مشخص ده؟
مقصد دا چې هر انسان کې بیخوبي فرق کوي. نظر یار انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بیخوبي پیدا کیږي. ورته نو بیخوبي ځنه معنا دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي. کوی سات د پر دو سات د سات خوبم کی بیا هم جګیږي بیا ما خپل مواد په تلاش کې اوسيږي د مواد د پر سرچ کې مواد پیدا کی نو دلی وځي نو ورو ورو بیخوبي ورته پیدا کی.
بیخوبي کوچنیان باندې څه غیزه لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یو خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي او سبب د ماشومانو کې د جسی او حالت مابین ته راځي چې فرد مال استراب خواته ځي. استرابي حالت مابین ته راوړي او په میندو کې هم چې دی حتی د ډپریشن سبب کیږي ځکه چې د ډېر بې خوبي د وجې ځینې د دوی چې د دماغي حالت چې دی ښه کار نه کوي. بیا
ځینې کسان بیا دغه ماشومانو ته ځینې مخدره توکو ورکوي یا ځینې داروګانې ورکوي. آیا بیخوبي لامل نه کیږي او د احتیاط سبب نه کیږي دوی ته؟
د احتیاط سبب کیږي. د بیخوبي سبب نه کیږي ورته ځکه چې په خپل هغې کې خوب شته کنه یو آرامش مابین ته راځي او ریلکزیشن مابین ته هغې خطر خوب ته ځي او د احتیاط سبب کیږي. که چېرته زیات وخت دپاره استعمال شي دوه درې هفتې نو بیا د احتیاط سبب ګرځي.
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالحد قریشي سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادۍ راډیو اوري چې پر 2016 منځنۍ سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد جان ته نشې مخکې پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده. خو کله چې موتاد سو نه کاروبار ځنې پاتې سو او اوس ته بل د لاس ګټې ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جړغونې آواز وایي: وړو ماشومانو مې په مځکو کې کار کوه چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مې قالین بافي کوله. هغه وخت په پاکستان کې مونږ ژوند کوو، نو تقریبا ډېر وخت مو قالین بافي وکړو. واته کاله بیا ما واده وکړو، نور بیا په دغه قالینو کار کې گزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو. په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس و پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو ترو دی به چرڅه کوو. ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي، ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. یو ورځ مې دا چرس راواغسه په 1300 پوڼۍ د ریګي پلوسۍ د پېښور نه. نو داسې روانو مځان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګنی پټۍ او د ګنی پټۍ ته ننوتم. او هغه سګرټ مې نشو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړو. دا مې ووهه چې ومې ووهه. کله چې په موټر سایکل راسپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت دلته ډیر پاک وګرځیدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک. ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو. زرن مې واغست. په دې کې یو ورځ دغه سیالکان راغله او هغه الکانو به دا تاریاک سکو. ما خو د چرسو عمل کوو. نو زه داسې یو خواته تینه کېناستم. یو دوه دمه مې دې سره کش کړ، دې سره مې ځان پیوند کړ. 18 ورځې مې دې سره دا تاریاک ووهل. 18 ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوست، په ما یو رقم مریضي راغی. سال شومه لاړم شفاخانې ته. زه چې شفاخانې نه راغلم، بله ورځ د کار نه راغلم، د قالک راغی. ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار ښه شو. زرګون مې ورته را وویست، ور مې کړه. دی دا زرګون واغست او لاړه. سړی ځان سر را وسته کېناستو. دا شیشې په هغه دغه کې واچو ومې وهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم نو سبۍ چې شو، ما ویل چې هو هو مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شومه. دغه 2.5 کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم. خو زه چې بې پیسو کړم، نایت بار کړم، په عالم کې وشرمولم، د 2 روپو کړم، دغه شیشې کړم. ولی چې ډیر یو بد عمل دی چې سل دې په دې نشې ورکې 1500 هم دسې در نزی، د کور بر برکت بالکل ختمی. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما غستلې. په دې مردار شی به مې ورکول. زه ډیر زیات د اولادونو دغه یم. اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو. زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټی والی نه، تر اوس وخته پورې ما کړو هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه، بیخي سخته. تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبق نه مې وویستل. واړه واړه بچی مې هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوو. هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبوره شوم دغه شفاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شفاخانې د امیدونو ډکه جوله ویسم، خپلو بچو د پاره او خپل مستقبل د پاره.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی. د پخوا ډېر مینوال درلودل، هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته بالا او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
خوایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشې ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگی نخلاسیگی.
نو خدا غسی وای چه خوب رازی زوره وره.
خیر داده اوز خو میدر تو وای چه خوب رازی.
بس استاده دی خوب غم مکوا، زما چاره است داده.
چنگه چاره؟
داس دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخی.
دا چنگه دوا ده چه دویش پی با ویخیم؟
بس داس دوا در کم چه هیچ خوب در نشی.
دا خو به ډیر کشی راکا کنه. والکانو هغه د موسیقي آلات راوړی چې موسیقي بیرته شروع کو.
څه شی ورکوي والکا؟
بس ته غم مکوا، دا څه شی ورکوم چې تر سهاره بسندري وای او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا په کومه بلا مو ونړوي، ما ته خو وای څه شی ورکوي.
بس بیا به ورسته درته وایم، اوس به موسیقي وورو.
قسم ده.
نن څو مورز د چالک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
خزه تا ته سړی څه وایي؟
ولې خدای دې خیر کی، څه پیښه ده؟
متل دی وایي ته شلاسه ته مې دښمنې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ورونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوې؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز څه وشوه؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نلویگی چې ساواز خراب شوی بی، اسه ټوکی کئ؟
ټوکی نه کوم، که آواز می سم وای سندری به می ویلی وای.
ته و بدل را تو وای چې زی وبرم.
که سم ده پم بسم الله قدم را واخلا خای سینا وکی الا ادملشا. آ داده اوس پوش بیش که آواز می چوم را خراب شوی.
دا خود ریختی آواز خراب شوی دی، دا چه در باندی شوی دی؟
یار خزی که از ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه، ولی می پرتپونو مالگی دوره بی.
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم، سم را تا ویا چه اصل کیسه چه ده؟
کیسه دا سی ده چه یاو کال مخ که دواده پا یاو محفل که یاو چا پا چلم که یاو شای را کرد، ویلی دا دوا ده که ویچ خوی خوب ندر دی.
خانو بیا چو شو؟
ما هم چوکه شو واه، ریختیا هم چې خوب می وتښتېده، دوی شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پودر؟ ته پودر مه؟
او زه په پودر موتات شوم، خو ستاره مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هیڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم نه کوم نه کوم. ما اشرف غني ته بوزه چې بیرته جوړ شوم. زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو به سبا له خیره د اشرف غني ته بیا یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.